قدر من اوریدونکو او اولیدونکو ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو قربانی یوزا کلثوم کاکر
او زه ارباب محمود.
د جمعې ورځ د کال د 2019 د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماخستن 10 بجې سوی دی. افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه سوی ده. راسره ملګري اوسئ. ژوی خپرونه کې ستاسو لپاره په مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه او مرکې لرو. پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکې.
د ترهګرو د مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ډلې اف ای ټی اف د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په سر رپورټ جمع کولو لپاره پاکستان ته د اپریل د میاشتې د 15 نیټې پورې وخت ورکړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي پاکستان ډېر زړه پورې ګامونه نه دي پورته کړي.
د پاکستان قبایلی ضلعو د پارلیمان غړي وایي دوی پلان لري د نوو قانوني مسوده لاندې به په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو څوکۍ یا صوبایي سیټونه د 14 څخه 20 زیات کړي.
او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرو کې تر اوسه هیڅ تړون ته نه دي رسیدلی، خو ویلي د افغانستان د امریکني ځواکونو په وتلو کې به ډېره موده لګي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه امریکایي څارونکي اداره سیګار وایي افغانستان کې د طالبانو سره که سوله ترلاسه هم شي نو بیا به هم تر ډېرې مودې پورې د نړیوالې مرستې ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو او اولیدونکو یو وساته خبری خبرونه ده. موږ سره مل پاتې سئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگټن ډی سي نه غوښکې. په دې خبرونه کې یو شمېر اډیو او ویډیو رپورټونه تاسو لپاره لرو. قبایلي سیمو کې زری بحالی بیا شروع شوې ده. په دې هکله د ملک وکاس رپورټ او په سواد کې فایز ظفر رپورټ را لېږلې دي چې خلک د کتابونو سره مینه سیوا شوې ده او هلته کې د کتابونو یو میله هم شوې ده. دغه رپورټونه په دې خپرونه کې لرو. خوړومبه ستاسو پام راګرځو. څنګه چې سرټکو کې تاسو ورېده چې د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ډلې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت ته د اپریل د میاشتې 15 نیټې پورې وخت ورکړی او ویلي چې پاکستان څه ګامونه په دې لړ کې پورته کړي دي. په دې باندې د تفصیلي رپورټ د دوی سره جمع کړي. په داسې وخت کې چې پاکستان نړیوال ورورولي غواړي چې په خپل هیواد کې دننه د ترهګرو او تندرو د مالی مرستو ریکارډ ته وساتي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په غیر قانوني توګه پیسو د لندن د څار نړیوالي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د درې ورځني سفر په نتیجه کې د پاکستان حکومت لاړخه د غیر قانوني پیسو لندن او تراګرو مالی مرستې ودرولو په اړه پورته کړل سوي ګامونو باندې د ناخوښۍ وروسته پاکستان حکومت د ستون سره مخ سوی دی. او څېړونکي وایي چې د پاکستان سره عملي ګامونو پورته کولو نه علاوه نور هیڅ لار نشته. د اف ای ټی اف د درې ورځني سفر وروسته دا بیان خو نه دی جاری سوی، خو د نیوز ورځپاڼه وایي چې د پاکستان حکومت ته 15 ټکي عملي کولو یو پلان ورکړی سوی دی چې د پاکستان حکومت به پرې د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې پورې عمل کوي. د اف ای ټی اف د دغه ناخوښۍ او د حکومت له اړخه پورته کړل سوي ګامونو په اړه د نجی ټلویزیون سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې تیرو حکومتونو په وخت کې هم پاکستان نوم د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې اچول سوی و، خو دغه معامله پای ته نه ورسول سوی او پر نیشنل ایکشن پلان هم تیرو څلورو کالو راهیسې عمل نه وسوي.
آج خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ پہ جاتا ہے اس کا نام نقصان حکومت کو نہیں، اس کا نقصان پاکستان کے ہمارے ایک ایک ادارے کو ہے.
کچرینن خدایا مکہ دا پاکستان نم پتور فہرست کی وچول سی نو د دې سیا حکومت نہ بلکہ ټول هیواد تبوی او پدی اڑا با فکر کول وی او ټول سیاسی دلو تبا یو ځای کې دل وی. دا هم وای چې پاکستان چې هر سو کې خو پانړی کې تلوبیس تسی دی چې هڅه پکې وی چې د پاکستان نم د کری فہرست څخه ونوستل سی. بل پلوتا مخالف ګوندونه د حکومت دغه هڅې یوازې د دوی پلمې ګرځوي. او د ډیوه ریډیو سر خبرې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي
نېشنل اکشن پلان باندې حکومت هیڅ هم عمل درآمد نه دی کړی. په کار دا د لومړی بدغه ولې شو بل ټیرریسټ دی دا پالیسی به ختم کیږي.
ڈان ورس پانی ترمخا ایف اے ٹی ایف ویلی چی پاکستان حکومت دا غیر قانونی پیسو لین دین او دا تراگرو دا مالی مرستی دا مخنیوی گامونا دا فشار لاندی پورتا کڑی او ایف اے ٹی ایف لاڑخا پاکستان حکومت دا اتا کلدم تنظیمونو پا زید عملیاتو کی هم ناکامی گرزاولی دا او پا دی اڑا دا کمزوری جاج اخستل سوی دیم. دا پاکستان حکومت وینا دا چی دا کلدم تنظیمونو جماعت الدعوه جیش محمد او فلاح انسانیت پا زیدیا گامونا پورتکړی او دا نیشنل ایکشن پلان په اړه د مخالفو ډلو سره غونډې د پاره یو لیک هم لیږل شوی دی. بل پلو ته په تیرو ورځو کې عمران خان د نیشنل ایکشن پلان عملي کولو د پاره د کمیټې جوړولو هدایت هم کړی دی. خو د چړونکو وینا ده چې د ایف ای ټی ایف دغه توره به تر هغه د پاکستان پر سر زړی شي تر څو چې څه عملي ګامونه نه یې پورته کړل شوي. چړنکار او د نړیوالو چارو په موید یوسف وایي
بلیک لیست گری لیست والی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں فیٹف ہو یا نہ ہو اس کو آپ بھول جائیں, یہ معاملات ہم نے پاکستان کے لیے اندرونی طور پہ خود کرنے ہیں.
د تور یا د خړ لیست خبره نه ده. زه فکر کوم چې کچری ایف ای ٹی ایف وی او کنه څه معاملې به هوارول وی. زیاتوي چې د ایف ای ٹی ایف معامله اوس ټکنیکی ستونزه ده. کچری ټوله نړۍ هم د پاکستان مرسته وکړي خو ټکنیکی معاملې به هوارول وی او د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو تر مخه به عمل کول وی. خو داسې ښکاري چې د پاکستان لاړه ښه چې ستونزې پر سر راسي نو عمل کیږي, خو د دې څخه وړاندې د مخنیوي دپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. رابیه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس آف امریکا ټی وی او ریډیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی. ایف اے ٹی ایف چې د ترهګرو مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار ډله ده, هغوی پاکستان ته نور وخت هم ورکړی دی. په دې هکله مونږ څېړنه اخلو د ډیوا څېړنکار بیروس خان صاحب سره چې دا وخت مونږ سره ملګری شوی دی. بیروس صاحب په خیر راغلی. تیره مهربانی بیروس صاحب, ایف اے ٹی ایف دا کیسه د تیر کال راهیسې روانه ده. یو ځل بیا پاکستان ته سفر یې کړی وو, د دې یو ډلې پلاوی ورغلی وو اسلام آباد کې, د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او اوس چې مطبوعاتو کې کم رپورټ راغلی دی پاکستان ته یې د 15 د اپریل د میاشتې پورې نیټه ورکړې ده. څه ګڼې چې پاکستان په کوم داسې شیان دي چې دوی یې مطمئن کړي نه دي؟
نو ډېره مننه. څنګه چې د څېړنکارانو وینا ده, د پاکستان کې دننه سیاسي ګوندونه دي, د هغې د مشرانو وینا ده, د پاکستان په پارلمان کې په دې باندې خبرې دي. او که دې ته وګورو چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وینا ده, که موږ دا ګامونه پورته نه کړل نو او یعنې داسې ونه شي چې پاکستان دغه تور نوملړ ته لاړ شي, دغه تور لیست ته لاړ شي, بیا به ډېره ګرانه شي. د دې ټولو دغه ته چې د خبرو نچوړ ته چې ګورو نو هغه دا دي چې د سیخکاریږي هغه ګامونه نه دي پورته شوي. کوم غوښتنې چې ایف اے ٹی ایف د پاکستان نه کړې دي او د پاکستان د دننه چې کومې ترهګري ډلې دي د هغې فعالیت ته د هغې په ګاونډي هوادونو کې لاسوهنه ده, لاسوهنه نه ده, ترهګري ده. نو دغه او داغی چې کوم ګوندونه دي, ډلې دي, داغی مرکزونه دي, که داغی د تربیه ځایونه دي, که داغی مالی مرستې دي, په دې اړه باندې هیڅ نه دي شوي. د پاکستان خلکو ته پته ده, د پاکستان سیاست مدارانو ته پته ده. اوس دغه یو څېړنکار هم چې پکې وویل چې که ایف اے ٹی ایف مسله دا او کنه نړۍ ټولو سره پاکستان سره ووم درېږي, خبره دا ده چې دا د ملک دننه لویه شخړه ده, لویه ستونزه ده. خو خبر هم دغه ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې کله دا خبره کوي چې که موږ دا ګامونه پورته نه کړل نو د دې نه دا معنا اخیستل کیږي چې عمران خان په خپله بې لاس او بې خپو دی, بې اختیاره دی. دغه اختیار د بل چا سره دی او هغه د پاکستان پوځ دی, د پاکستان استخباراتي ادارې دي. نو د عمران خان د دې بیان نه هم داسې یو قسم غوښتنه ته جوړیږي لکه هغه چې غوښتنه کوي د پاکستان د پوځ نه, د دغه اسټیبلشمنټ نه, چې د دې لاسونو د دې کارونو نه لاس واخلئ. دا د پاکستان دپاره, د راتلونکي دپاره, د پاکستان د ولس دپاره, د پاکستان د ملک او د ریاست دپاره ښه خبره نه ده. نو سیاستمدار, څېړنکار, دا ټول او دغه چې کوم د تحقیق کوونکي ادارې دي د ایف اے ٹی ایف دا غي هم اطمینان نشته دا غي هم اعتماد نشته نو دی په یو خوا دی او د پاکستان د پوز استابلیشمنت دی په بل خوا دی
بیروس صاحب دلته کې تاسو وچ اطمینان نشته باور نشته یا اغي په چې کوم پاکستان معلومات شریک کړي دي نو هغه وای چې نور ګامونه پورته کړي په کو کتلې شنو پرستو کې پاکستان بانکینګ سېکټر چې دی بانکونه دی اغي یوش مر ګامونه پورته کړي دي اغه کې چې لندن کې نو هغه ډیر معلومات غواړي بیا پاکستان ځنی وسلوالو ډلو په خلاف ګامونه هم پورته کړی دي او هغه وایي چې دا ګامونه به جاری وي نو دغه سيزونه داسې نه مو چې پزمکه باندې دوی ګامونه پورته کول شروع کړی دي
دغه به هم د کوم چې بانکینګ ریکارډ دی او بیا په دې بانکونو کې څومره جالي اکاونټونه دي په یو نوم په بل نوم دا غی خوم سه تفصیل پاکستان نه دی ورکړی ځکه تیر ورځو کې وویل شل چې په زرګونو باندې دومره جالي اکاونټونه په بانکونو کې راوتل خو پاغي کې نمونه رانغلل مخې ته پای کې پوره تفصیل مخې ته رانغلو په څومره شمیر کې په دغه اکاونټونو کې پیسې وي د چاوي دغه پوره په تفصیل باندې یعنی نه په پارلمان کې دا خبره وشوه د دنیا او د نورو ادارو د څوک چې د سار ادارې دي یا مرستندوی ادارې دي یا قرض ورکونکي مالی مرستواله ادارې دي اغه خو د ملک نظام چې کوم دی هغه باغی ته ګوري د ملک په پارلمان کې په دې خبره نشته د حکومت ته خو په هم څه تفصیل نشته اپوزیشن هم دومره په کلکه سندې غوښتلی سیوا دی یو بلاول بوټو زردارینه چې هغه وخت په وخت د ترګره خلاف خبره کوي هغه په دغه د چې دیو ته قومي اساسي ویل کېږي د پاکستان په هغه باندې خبره کوي باقی د کوم دسي درون आवाज مضبوط आवाज هم نشته چې د پاکستان په پارلمان کې د دې تفصیل نه راوځي د پاکستان د بانکینګ نظام چې کوم دی هغه لاول خپل پارلمان ته کې خودل پکار دی چې د پارلمان په اعتبار او اعتماد پیدا شي بیا به دغه بهر دنیا ته پیغام زی بیا یو خبره دا ده چې کله د دغه ډلو سرپرستی کومې خاص ادارې کې واغه د پاکستان د ټولو نه مضبوطی طاقتمنی اختیارمنی ادارې دي نو هغه خو په یو نوم او په بل نوم باندې بیا هم دغه اکاونټونه جوړولې شي چلولې شي خو خبره دلته کې دا چې کوم د بانکینګ نه پرته دا هغه لارې چارې چې هغه اونډې وته وي یا منی لانډرینګ وته وي نو هغه کدی ملته د نن راځي کوم ملته بهر زی د هغه لارې نه دی نیول شوی د هغه د پاره سدسې کوټلې ګامونه نه دی پورته شوی او زیاتره چې دا سمره تراګری ډلې دي د FATF ټول لغه چې کوم دی زور او نظر فوکس چې کوم دی خو په دې ترګرو ډلو دی دا غي په مالی مرستو دی دا غي د پاره په چندو دی اغه نه دی ودرېدلې
بیروس صاحب خیره کې یو پښتون لند شان کو جواب مراکه پاکستان مخکم تور فرست کې پاتې شوی دی که بیا راشي نو څه معنی لري چې دومره غټ تاوان به پاکستان د پاره او کنه سنجیدګی تاسو په نظر نه راځي لکه FATF د وینا رڼا کې کوورته کتل شي
پاکستان مخکې په خړ لیست کې ولګو چې په خړ لیست کې دی نو تور ته لانه دیتلې که تور ته لاړو بیا به بانکینګ سیستم به مشي بیا به بهر دنیا سره تجارت هم شي غستل خرڅول به مشي ډیر خلکو په تګ راتک باندې به پابندي ولګيږي په هغه قدغنونه ولګيږي بندیزونه په ولګيږي د مل سره چې کوم په لوی کچه باندې بیا د مالی مرستو دغه کیږي دا غي به ټول حساب غوښتل کیږي هغه حساب به دومره بیا شفاف او رون ورکول غواړي چې په پاکستان ته نوغه سدلسي هغه اثر د سینره چې ابا سرسری اثر وي هغه بیا په ملک باندې ډیر جوړ اثر اچي
ډیر مننه بیروس خان صاحب تاسو موږ سره دغه معلومات شریک
مننه
امریکا د ودا یو وسط خبری خبرونه د محل تست پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي اوس تست یو بل راپور وړاندې کوو راپورونه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه کې د تیر کال په پرتلا نور هم کمی راغلی ده او دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت غواړي چې هیواد مالی یا اقتصادي کړکیچ صدر او پاسولو لپاره د نورو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړي تفصیلات تست په دې اړه د ریاض حسین پر راپور کې لرو
وی وی ډیو سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی عمومي سکتر فائده زبیر د سوداګرۍ د راټیټېدو د حجم په اړه وویل. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د کال 2018 د جولای نه تر کال 2018 د جنوري پورې 215 میلیونه ډالر وه، او بیا د کال 2018 او 2019 په یاد موده کې دا 206 میلیونه ډالر سره راکوده شوې ده. پکې 9 او 1 میلیونه ډالر کمی راغلي دي.
کمپیریزن دو تو جو لاسٹ 2017-18 میں جولائی جنوری کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ 285 US ملین ڈالرز تھا، ویرز جو اس دفعہ جولائی جنوری کا 2018-19 کا جو کمپیریزن ہے وہ 206 US ملین ڈالرز ہے.
د غړي خوني د خبر پاڼې تر مخه افغانستان لوري ته په غیر قانوني توګه د خالي کنټینر او گاډو اسارولو له امله د سوداګرۍ په اړوند په بې باورۍ کې نور سیواوالې رامنځت کیږي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خوني مرستیال مشر او د افغانستان د چیمبر رئیس خانجان الکوزی دا خبره مني چې د دواړو هیوادونو سوداګري د حکومتونو د سیاستونو ښکار کیږي او راټیټه شوې ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د تورخم پورې غاړې افغانستان لوري ته کنټینر اسار دي، او د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په پوره پولیس او امنیتي مامورین په دې لړ کې غبن کوي او زیات زور یې بیا افغانستان لوري ته رسي.
من خپل دولت ته د عرض کړي دا خالي کانټینر دي چې بیرته باید کمپنۍ او تلړ شي، اما د پاکستان سکیورټي او د افغانستان د مخته پولیس په دې کې ډیر زیات لاسوهنه وي، په دې کې کرپشن موجود دی. د یو کانټینر پر سر 50,000 کالدارې رشوت اخیستی کېږي، کوارې نه کې کانټینر نه خوشي کوي، په نوبت کې ودرېږي او په نوبت کې چې ودرېږي د ورځې ایله یا لس یا شل کانټینر پاکستان په سکیورټي لحاظ باندې تفتیش کوي. دا موږ بار بار د پاکستان حکومت ته ویلي، د افغانستان حکومت ته دا کانټینر دقیقه ته چې ولاړ دي او د دې زور افغانستان ته ډیر زیات ورزي، ځکه چې ډیمرج د افغانستان کپنۍ ورکوي.
پاکستانی او افغان سوداګر وایي باید دواړه هیوادونه سیاست د سوداګرۍ نه لري وساتي. سوداګر وایي په افغانستان کې د پاکستان د سوداګرۍ د مصنوعاتو ځای هند او ایران نیولې، او په ځینو برخو کې بیا افغانستان خپل صنعتونه او پیداوار سیوا کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په میاشت کې ویلي وو د تورخم پوله د سلیریشتو ساعتونو دپاره د فعال کولو په تړاو یې اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې، او په شپږو میاشتو کې به په دې اړین ګامونه پورته کړي شي. خو د دواړو هیوادونو سوداګر وایي د دواړو حکومتونو د سیاسي اړیکو له امله سوداګري تل اغیزمنه پاتې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګرانو لیدونکو، د افغانستان خبره کیږي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په حق ریاض حسین رپورټ تاسو ورېدو. اوس د ډیوه خبریال حکمل روان د کابل له رپورټ راکوي چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرو کې تر اوسه هیڅ تړون ته نه دی رسیدلی، خو نوموړي دام ویلي چې افغانستان نه به امریکني ځواکونو د وتلو کې ډېره موده لګي. او بیا د سار یوې ډلې امریکنۍ ډلې ویلي دي چې که افغانستان کې د طالبانو سره روغه اوم شي نو بیا هم نړیوال مرستې ته اړتیا لري. تفصیلی حکمل روان راکی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمای خلیلزاد وای په قطر کې له طالبانو سره د پنځم پړاو شوو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او همدارس د دې هیواد خاوره د امریکا پر ضد د نه استعمالېدو پر سر خبرې کړې دي. خلیلزاد له یوې نړیوالې رسنۍ سره په تازه څرګندونو کې ویلي له افغان خاورې د بهرنیو ځواکونو وتل به کلونه وخت نیسي او لا یې له طالبانو سره پر دې دوو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده کړې. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي د اوږدمهاله د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل او په لنډ وخت کې وتل دا دواړه حالتونه د افغانستان په زیان دي.
اصل موضوع اساسی په دې کې چې د افغانستان وضع نورمال چې ته موږ داسې فکر کوو چې افغانستان دوی زر وزي او هم دښمنان د افغانستان یا د پاکستان او د ایران او داسې ګوري چې اساسي هدف هم دغه دی چې افغانستان کې کړکېچ وکړي. په چیرته دوی زر وزي خو طبعا د هغو لاس اوږد دی، طبعا د هغو مداخلې به زیاتېږي. افغانستان په داسې حالت کې دی چې اوس په خپلو پښو درېدلی نه دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا استاذ زلمای خلیلزاد د خپل سفر پر مهال ویلي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې د موقت حکومت وړاندیز نه دی کړی او په دې اړه دریز او تګلاره هم نه لري. په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره افغان ولس، ملي یووالی حکومت، افغان سیاسي مشران او نړیوال هم مخالفت کوي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې چې پر ضد پراخ غبرګونونه راپاریدل، زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې هم لیکلي وو چې د افغانستان د راتلونکي برخلیک په تړاو افغان ولس پریکړې کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د موقت حکومت په اړه د عمران خان د تېرې دوشنبې ورځې د شویو خبرو سپیناوی وشو او د وزارت وویل چې د نوموړي له خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. خو د نړیوالو چارو سیاسي چړونکی امین الله شرق ډیوی ته ویلي د افغان حکومت ولس او د بهرنیو فشارونو له امله پاکستان اړ شو چې د موقت حکومت په تړاو د عمران خان لخوا شویو خبرو ته پتري ورکړي.
دا هغه فشارونه چې د افغانستان د دولت، د افغانستان د ولسونو لخوا نه پخ د پاکستان د صدر اعظم په وړاندې باندې راو پاړېدل، او هغه مجالس او هغه اظهارونه چې د پاکستان په رابطه باندې د افغانستان خلکو ولسونو یو اتحاد را مابند شو. په بیان حال کې نړیوالو هم، د امریکا د متحده ایالاتو په خاص استاد هم کله چې دا بیان ورکړي، زه فکر کوم دا یو هغه فشارونه وو چې پاکستان دې ته وادار کړ چې دوی به د خارجه چارو وزارت ته یو بیان ورکړي، واقع کې خپلې خبرې چې عمران خان څه کړي دي هغه به تر یو حده پورې ترمیم کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په تازه څرګندونو کې ویلي پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوي. قریشی له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي هیواد یې کوښښ کوي چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې د خپل منځي مسایلو د حل لپاره یې د خبرو میز ته کینوي. افغان حکومت د عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو په ګډون له اسلام آباد څخه خپل سفیر هم را وغوښت او اوس یې بیرته اسلام آباد ته ولیږه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي د افغان سولې لپاره یې ټولې هڅې منظمې روانې او له زلمی خلیلزاد سره په اړیکه کې وي او د سولې په هکله ترې حال احوال اخلي. د سیاسي چارو څېړونکی امین الله شرق وایي د امریکا لخوا د سولې خبرو منظموالی هغه مهال ثابتېدلی شي چې روان مذاکرات له ټولو پړاوونو څخه د تېرېدو وروسته یې پایلې له افغان ولس او نړیوالو سره شریکې شي.
مهمه خبر دا چې هغه مذاکرات د امریکای د متحده ایالاتو او د طالبانو تر مابین چې روان دي، دا هم چې څو پورې واضح نه شي، روښانه نه شي او د ټولو پړاوونو نتیجه د افغانستان خلکو او د دنیا ولسونو ته په اصطلاح باندې روښانه نه وي، نو زه به څنګه په هغې باندې وایم چې دا منظم ده که نه ده. خو هغه پټ مذاکرات چې دوی مابین کې روان دي، کېدای شي دوی د نظره منظم اوسي او خدای دې وکړي چې دا منظم شي او بالاخره داسې زمینه برابره شي چې سوله او ثبات باید دلته راشي او بالاخره دا مشکل چې کوم موجود دی په منطقه کې باید حل شي.
د امریکا استازي زلمی خلیلزاد دا مهال له برتنیي چارواکو سره تر خبرو وروسته د سیمې او نړۍ شپږو نورو هیوادونو ته په سفر بوخت دی او ټاکل شوی چې د روانو هڅو په پایله کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
وایس اف امریکا امریکا د وده یو وساته خبری خبرونه لیدوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د بلوچستان ایالت د سفر په مهال په کوادر کې د نړیوال ایرپورټ او د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د کوټي او ژوب ترمنځ د لوی سړک پرانسته کړې ده. او په دغه مهال د بلوچستان سرشار کوټه کې د سیاحت یو لوی مرکز هم پرانسته دی. تفصیلات په دې اړه تاسو ته د حمید سمسور په راپور کې لرو.
د بلوچستان د دورې پر مهال باندې وزیر اعظم عمران خان له کوټي څخه د ژوب د غبرګولۍ لوی لاري او دغه ډول د روغتیا د ناروغي د مرکز پرانسته وکړله. د وویل چې د ولس لپاره تحفظ، تعلیم، اوبه، روغتیا او دغه ډول د کار زمینه برابرول دا د خلکو بنسټیز حقوق دي. خو د ده په خبره چې تیرو حکومتو دلته و بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه وه کړې. ده وویل چې په پاکستان کې سیاست یوازې د انتخاباتو لپاره کېږي. د بلوچستان د قومي اسمبلی چوکۍ ډیری لږ دي. حمله دغه قبله تیر حکومتو بلوچستان ته هیڅ ډول پاملرنه نه وکړي.
دو ټاپ کلرز ہیں دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں یا کینسر سے مرتے ہیں یا ہارٹ ڈیزیز سے. تو سارے بلوچستان کے اندر کوئی کارڈیاک انسٹیٹیوٹ وہ نہیں تھی تو لوگوں کو جس طرح آپ نے کہا کراچی جانا پڑتا تھا.
په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک د زړه او د کینسر له ناروغۍ څخه مري. په ټوله بلوچستان کې د زړه د ناروغۍ مرکز نه و. خلک به کراچۍ ته تلل. اوس صوبایي حکومت او پوځ په ګډه باندې دغه د زړو د ناروغۍ مرکز پرانستی. د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پاک لبانی د وویل چې له کوټې څخه تر ژوبه پورې 315 کیلومتره دا د سیپک غربي لاره ده. دا به نه یوازې بلوچستان له پاکستان سره ونښلوي بلکې د بلوچستان ټول شاته پات سیمې به حیوانات سره پیوست کړي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د سیپک پر غربي لار باندې باید لوړاندې لا کار سوی وای. د ده په خبره چې چین سیپک هم له دغه قبله جوړ کړی دی چې دغه غربي سیمې ډیر شاته پات دي. د وویل چې دا به په سیمه کې ډیر بدلون رامنځته کړي او دغه ډول له کوټې څخه تر ایران پورې به هم د اورګاډي د لاین د غزولو پلان موږ لرو. وزیر اعظم دا خبره هم وکړله د تیرو حکومتو د قرضو له سببه څخه هیواد له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی.
بلوچستان کے لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ایک خوف ہے کہ ہم یہاں اقلیت رہ جائیں گے, باہر سے لوگ آ کے سیٹل ہو جائیں گے, ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. یہ واقعی ایک, میں جب بھی بلوچستان آتا ہوں تو یہ ایک خدشہ ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ یہاں
هر ورځ موږ 6 ارب روپۍ سود ادا کوو. دا تر اوسه پورې چې ملکي نظام چلېدی دا یې موږ د تباهۍ ولور ته بیولو. وزیر اعظم وویل چې دلته په بلوچستان کې و یو پیاوړي بلدیاتي نظام ته هم اړتیا ده. د بلوچستان و خلکو ته تر ټولو لویه ستونزه یوه ویره ده چې موږ به په لژکیو کې بدل سي, چې له دباندې زه خلک راځي دلته آباد سي, زموږ نوکرۍ به ولاړې سي. زه چې کله هم بلوچستان ته راځم نو دې ته پاملرنه کوو چې موږ راتللو پر دې مخبري وکړې. دا یو د پام وړ خبره ده. موږ به دلته هنري ادارې پرانیسو چې و سیمه ییز خلکو ته هنر ور زده کړي. د گوادر پرمختیا پراخېږي, د هنر و خلکو ته دلته اړتیا زیاتېږي چې دلته نوی بیا به خامخاله د باندې راځي. وزیر اعظم په گوادر کې د 2 ورځنۍ چې کوم نندارتون سوی دی په هغه کې به هم برخه اخلي. او دغه ډول په گوادر کې نړیوال هوایي ډګر او د اورګاډي د لاین د پروژې پرانسته به هم کوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو ټلویزیون, کوټه.
ګرانو لیدونکو, هم کوټه کې تاسو ساتو او هلته کې د چمن نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي یو ویډیو رپورټ را لېږلې دی په چیک پوسټ باندې, د لیویز چیک پوسټ باندې. برید وروسته هلته کې د ژوند د مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو خلکو احتجاج کړی دی. لیدو او اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بلوچستان ایالت لا زیارت په سنځاوي سیمه کې د سیمې د خرابې امنیتي وضع په ضد نن 15 ورځ هم د مختلفو سیاسي جماعتونو لخوا پرلت روان وو, چې په دغه مهال په دغه پرلت کې شریک د خشمه ډک عادي خلکو یو احتجاجي لاروین هم وکړي. او د سنځاوي د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول او د لال کټای د لیویزو پوستې باندې ترګري د برید غندنه کول. په دغه پرلت کې شریک د مختلفو سیاسي جماعتونو غړو و ډیوه ته وویل چې حکومتي چارواکو لخوا دانسته د سیمې امنیتي وضع خرابولو هڅې روانې دي. د لال کټای پیښه د حکومتي چارواکو ناکامي ده. دوی دا غوښتنه کوي د ټولې ضلع حکومتي چارواکي دې بدل کړل شي.
موږ دا غوښتنه کوو چې تر څو پورې په دا واقعه کې دا د اوشلم مارچ په واقعه کې چې کم شپږ کسان د لیویس شهیدان شوي وو چې د هغو په الزام کې تورن اسسټنټ کمشنر سنجاوي، تحصیلدار سنجاوي او تاڼهدار د سنځاوي ایس ایچ او سیدا نه بدل شوي او عدالتي کمیشن د های کورټ د جج په سربراهي کې نه جوړ شوی او موږ به تر هغو دا خپل درنه جاری ساتو.
په لورلای کې سوی دی، په کلاسی پولا کې وسوی او نن په سنجاوي کې کومه سوی ده. په دغه باندې زموږ ډیر افسوس کوو او د حکومت سره دا نن خاص ده او سبب ډیر په ټینګ ورته وایو او بابا دوی ارمان وکي کوم زموږ جایز مطالبه دي چې تحصیلدار ډی سی ای سی دا دې سسپینډ شي. نو دا موږ پر زور افیل ورته کوو چې دا جایزه مطالبه ده. زموږ دا مطالبه حل شي که دا نسو تر آل موږ به بیا ډیر هغه قدم واخوست، بیا به دوی ته هم ډیره ګرانه وي.
په دغه پرلت کې شریک دلال کټای په پیښه کې مړه شوي د لویزو چارواکو خپلوانو د سترې عدلیې څخه د دغه پیښې جوډیشل انکوایري غوښتنه کول. په دغه لال کټای په پیښه کې د مړه شوي د لویزو مشر مهتاب الدین وراره سیف الدین اوډیوا ته وویل
په علاقه سره را روان کم جنگ دی. د پښتون وطن باندې د اسټبلیشمنت او د ریاستي ادارو لخوا زموږ پر دا ګل وطن باندې د دې وطن پر دا خاور باندې څه کوم دوی قبضه کوي. د دې خلاف موږ ګرد کوم را وتلی یو. دلته دومړ کوم دی، اندړه اندړ کوم دی، سلمان خیل دی، سوم څه دته کومونه آباد دي. دا ټول په یوه سلا سره راوتلي دي او موږ غواړو چې زموږ په علاقه کې دا د وینې لوبه بنده سي او نور داسې کونډې او یتیمان موږ په علاقه کې نسي پاته چې کوم د دې ریاست موږ پر وینو باندې کاروبار کوي. او زموږ دا مطالبې دي دلته دا درنه ناسته ده.
د لال کټای د لویزو پر پوسټه باندې د روانې میاشتې پر شلم تاریخ باندې شکمنو ترګرو برید کړی و چې پکې شپږ لویز چارواکي مړه شول. سید دغه پیښه په زید په سنجاوي کې دغه پرلت روان دی او نن ورځ هم مقامي قبایلي جرګې په دغه پرلت کې شریک خلکو سره د خبرو کولو هڅه وکړي خو هغه ناکامه شوه. دوی ورځې وړاندې هم حکومتي چارواکي دغه را پردیلو خلکو سره د خبرو د پاره سنجاوي ته ورغلي وو. په دغه پرلت کې ناس خلک بیل د خپل غشتونو منلو دغه پرلت ختمولو ته تیار نه دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی.
اولیدونکو تاسو ته سنجاوي زخم دا راپور واوریدئ. اوس تاسو ته یو بل خوندور راپور وړاندې کوو چې د جنوبي وزیرستان کډوال ماشوم نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی او سر ریکارډ جوړ کړی دی. عدنان بیٹنی په راپور کې تاسو ته تفصیلات لرو.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکی نهه کلن ماشوم رضوان الله محسود په دیرشو سیکنډو کې شپږ څلوېښت هلیکاپټر سپین لګولو په سر خپل نوم د ریکارډونو نړیوال کتاب یا ورلډ ګینس بک کې لیکلی. دوی دغه ریکارډ د خپل هندي همسیال رابیکر ریډي څخه خپل لاسته کړی دی چې پخلی ورلډ ګینس بک هم کړی. د تندروی او جنگونو سره مخامخ قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان سروکی سیمې څخه بیا کوله سوي. دوی دا مهال د خیبر پښتونخوا ډیره اسماعیل خان سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د رضوان الله محسود یو بل مشر ورور نذیر وای نوموړی د مارشل آرټ سره تعلیمي زده کړې هم ترلاسه کوي او د څلورم ټولګي محصل دی. خو زیاته کړه تیر کال د فیسونو د نشتوالي له امله د یو شخصي سکول انتظامیه دوی د سکول څخه ایستلی وو.
اوس خو فلحال په مالا شه سبا کې یو میژه دره مالی غان شته کنه چې دایمي شه سکول ته ګټ کی او میژه وزیرستان شه د شتګردې ډېم تصویر یې کنه هغه نارغلی د مزید ډېر شوق ته کنه برامن دی او ډېر ټیلنټ ته پکښه کا د بنه مهنت وشي مزید او دای نور ها ریکارډینا جوړ کی دوی ډېر مخشل وشي مخشل.
د رضوان الله استاد یا ټیوټر عرفان محسود د دوی په دې کمیابی خوشاله سرګندونه کوي او وایي نوموړی د تندروی لنوم سره یاد شوي خلکو نوم ځلنده کړی دی. عرفان محسود زیاتوي په خپلی ولس نړیوال ریکارډونه خپل نوم ته اړولی او په نړیواله کچه یې ستاینه شوې او په دې کډوالۍ کې نږدې نور څلوېښتو کسانو ته هم دغه رقم مارشل آرټس زده کړې ورکوي. خو زیاتوي تر دې مهاله په ملکي کچه د دوی دغه پیاوړتیا نه ده ستایل شوې.
د وزیرستان غونډه چې په ټیریزم باندې دا علاقہ مشهوره و او د اغنا یو پازیټیو خلک پازیټیو اکټیویټیز تر اوندي ګورنمنټ دا په چارلو چې میجه کیم اکټیویټیز دا اپریسیشن کو اپریسیشن دی وشي او افیشلی تور باندې چا وشي او دا سره لکه کیم د میجه وړ کی دي دا د سپانسرشپ مې لاوشي چې دغه کلا انټرنیشنل فایټینګ اتا دریمي یا نېشنل لیول تا دریمي دغه سره ډېر شمو کیوي خو دغه پیسې واجنه دي سپانسرشپ فاینانشلی وان داستی چې غریب طبقه سره دي دغه یا مو کې ځای شي.
رضوان الله میسود ته په دغه پیاوړتیا د پېښور کور کمانډر شاهین مزر لخوا د مالی امداد ترڅنګ په پوځي سکول کې فری یا وړیا تعلیمي زده کړې ورکول ژمنې هم شوې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د عدنان بیتنی دغه خوندور رپورت وو کتل او و هم ریدل او سیوبل هم د پخوانی قبایلی سیمو په حق له یو بل رپورت تاسو پام راګرځو. د ډیو خبريال ملک وکاس رپورت را لګل دی او وای چې قبایلی سیمو کې د عملیاتو درستو د اقتصادي بحاله سره په کرکیله کې هم بحالی روانه ده، یعنی زری بحالی روانه ده. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته ویډیا ګوټي ورکوي او ځینې ځینو کې خلکو ته باغونه هم لګولې دي. نور تفصیل ملک وکاس نه په دې ویډیو رپورت کې ګورو.
په پختونخوا کې زمشوي د فاټه علاقې چې یو وخت کې د ترخګرۍ سره مخ وي او د دغه ځای عوام خپل ولاړ فصلونه او ځناور په ځای پرېښو دي چې ډېر زیات زیان سره مخ شوي وو. واپس تونېدو نه پس حکومتي او غیر حکومتي نړیوال ادارو لکه اف ای او یا د خوراک او زراعت نړیوال ادارې د دغه ځای اوسیدونکو له جون په خپ طریقه تیرولو او په خپلو په ادرېدو د پاره ډېر مرسته وکړي. دغه نړیوال ادارې د زراعت د شعبې مشر منیر خان ڈیوا ٹی وی ریڈیو تا اویل چی دوی دا زراعت پا مات کے دا دغا زی خلکو لا دا سارو چرگ چرگوڑو او دا روزگارونو پا حق لا دیر کارونا اوکڑل او کوی
دیرو مسلو دا وجینا دیر خلق دا آغازینا کڈوال شیو او کل چی اغوا پس را لو ناغو تا دیر مسائلو تقریبا تا استا پتا دا چی دریکم سل فیصد خلق پا کلو کی اسیگی او هم دومر خلق پا زراعت پانده او پا چارو پانده پل جوان تی روی نو منگا دا آغا خلکو سرا پا 2015 کې دا آغو دا لائیولیهود یا زری معاش دا دوباره جوان دی کولو دا پارا کار شروع کو دا 2015 نوالا 16 او دا 17 پوری منگا تقریبا 2,00,000 دری اویا خلکو کورنو تا مدد ورکو پا زراعت کې دا چارو پا مت کې دا اوبخور پا مت کې منګه د دې امداد کو او دا پروجیکټونه چې کوم دا پروګرامونه چې دا یو ایس ایډ کم چې دا امریکای ترقیاتی اداره دا جایکا کم چې دا جاپان ترقیاتی اداره دا او ډیفرنٹ وته منګو یو کم چې دا انګلند دا یو کے ترقیاتی اداره دا دا هو د مالی تعاون باندې منګه د دې خلکو د دې کورونو کم چې ماته ستوې چې 2,00,000 او دریو یزر چې کوم کورنۍ وي دا موږ مدد وکړو.
افسر خان چې د خیبر ضلع باړې اوسیدونکو دی وای چې دوی بیا سره په خپل ترتیب کې روان دي.
نو موږ په داسې منډه وتلی یو چې بل ورونر نه پاتې وو، مطلب دا چې چې نک په نغرو باندې را نه پاتې شول، مطلب دا چې کورونا وران شول او چې بیا کله واپسی مو وکړله خپلې لوکیلا چې چارو ته لختی پوخه کړل چا چې کوم دی غو بیزی چې لیرو کړلې او مطلب دا چې موته په خپل غو ملو شولا او مطلب دا چې ډیر که خوشحال شول زکه چې واسم ونه متاثرین او بچا لا په کایغه شروع کړل دا اف یو لانا مول موتور ته ملو شو چاله غړي چاله بيزي چاله غوغانې
د باړې وسیدون کې ساجد وای چې کروندګر دي او باغونه او فصلونه یې تباشوي وو خو باغونه یې د حکومتي او نړیوال ادارو په امداد بیا سره پیداواری شوي دي.
دا باغ تاسو ته کته شي دا زراعت ولا لګولې او تقریبا 200 بوټي دي او تیر کال یې ماته میواره کړې وه او انشاءالله موږ به نورم خوري ورسکو کېدای شي دا روان کال میوه نورم زیاتې کېږي او بالکل موږ ته د لکه غنم او بیج چې کوم دی دا موږ ته راکوي پیاز د کم تخم دي دامنګ تزرات ولا رکی مون تزرات ولا ډیر زیات هلپ کوي زکه چې دلته کې په دا علاقې کې لکه لګون تلات خراب شیو هغه واجبانې د فصلونه خراب شیو او کم تخمونه چې غم خلکونه ختم شیو
زری حکومتي او نړیوال ادارې اف ای او پټول زلو کې د وخت د بیا ودانې او د جون اسانولو کې حل زل کوي چې دغه زپل شوی سیمو سیدونکو رو رو بیا مخ کې روان دي. ملک وقاص خان، وائس آف امریکا، ڈی ون نیوز، خیبر.
وائس آف امریکہ جو ودا خبرونه لیا د وام لري د واشنگتن ڈی سی د استودیو سا خبرونه تاسو ته پژوندۍ بڑانه شر کیږي. تاسو یو بل راپور وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د شاتو کاروبار کوونکو سره به لایسنس نو نو زکه دوی به د تجارت په نړیواله کچه نو سکواله. اوس حکومت وایي چې ډیر ضربه د کاروبار کوونکو ته لایسنس ورکړي سي. امید الله نور تفصيلات پر راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان بی کیپر ایسوسی ایشن صدر نیم قاسمی وایي په جده کې د پښتونخوا د بیر شاد د انډیا تاجران په خپل نوم خرڅي او دا ځکه چې د پښتونخوا نتلونکي شاد داسې د معیار ټیسټونه او د لیبارټری څارنه نه لري چې په نړیوال توګه ومنل شي. دی وایي په نړیوال کچ د معیار په حواله د څلورو منل شوو لیبارټرو ټیسټونو د نشوالي له وجې اکثره د پښتونخوا نه خلیج او عرب ملکونو ته لیږل شوی شاد واپس راشي.
پی سی ایس آئی آر چیئرمین صاحب تو ڈائریکٹر صاحب تو دا گزارش ہو چتا سدیل تدسی اور لیبارٹری قائم کئی چداغے اسٹیکر سرمو پورے دنیا تا رسائی ہو اگر اسٹیکر پخپل کین باندھ لگو او اگر اسٹیکر سرمو پورے دنیا تا اغشات اوڑے شو آل تخپل مارکیٹنگ کو اوڑی شو او یو دس پی سی ایس آئی آر یو دس لیبارٹری اسٹیکر مونگ لڑا کی چمو پکین باندھ لگو آگ کین آگ اسٹیکر چ دے مونگ داغا پورے داغے رسائی کو لیشو بین الاقوامی منڈو پورے آگا اتلیشی او مک اسٹیکر فارمولا باندې کسٹمر تمورسی زمو شاد دنیا بهترین شاد دی.
نیم قاسمی وای د دینم ګلټیا لوجې د پښتونخوا شهد د یورپ هیوادونو ته هم نشیدلې او هم په پیښور کې د ډرای پروت د نشوالي لوجې د کراچۍ نه خلیج او عرب ملکونو ته لیږل کیږي.
هغه ټا مسله زم د چدا ټول ایکسپورت د کیپی نه کیږي خدا ایکسپورت کریډ چې مونږ نه کراچۍ یالي ولې چې زمو دلتا کسٹم دغه سسٹم نشتا مونږ وی چې دلته چې زمو ډرای پورت جوړ شي هم دې نه کنټینر سیل کیږي هم دې نه کنټینر ډایرکټ زی.
خو په پیښور کې د پی سی ایس آی آر د کاملې بټرۍ دننه د کمرشلایزیشن یا کاروباری ټیسټونو د سانګي افسر جانګیر شاه وایي د معیاري شهد د پیداوار د شادو د مچو د پالونکو د تربیه په اړه دی په مستقبل کې منسوبې لري او دا ځکه چې د کال 2014 نه را په دې خوا د شاتو د مچو پالون کې کمیږي. دی وایي د روجي رستوبا پی سی ایس آی آلی بټری ته انټرنیشنل اکریډیشن یا په نړیوال کچ د دې بټری لخوا د خوراک د معیار ټیسټونه د منلو وړ وګڼل شي.
موږ چې اوس کوم ټیسټونه کوو نو هغه هو د انټرنیشنل لیول باندې ریکګنایز نه دي خو موږ اوس کوشش کوو په رمضان نه پس د رواني روزي نه پس به ان شاء الله زموږ ټول ټیسټونه به هغه انټرنیشنل لیول باندې هغه ریکګنایز بشي. به بدی بی کیپر سره دا مسله نه وي چې هغه په بل ځای نه دوی کنسایمنت ریجیکټ شي واپس راشي.
دی وایي دا وخت کې دونکو ټیسټونو وخت زیات نه زیات ډیر وځي دي خو د شاد کاروباریان وایي دا ټیسټونه ډیر ګران دي. بلخوا د شاتو د مچو کاروباریان ته د هیواد په یخو سیمو کې د تګ راتګ مشکلات اوس هم شته دي. د پیښور د چیمبر اف کامرس صدر فیض محمد وایي په نړیوال کچ د افغانستان سره دا مسله تقریبا ختمه شوې ده او په ملکی کچ دوی اعلی چارواکو ته د مچو د یو ځای نه بل ځای ته د وړو د اسانې لپاره درخواستونه کړي دي.
گرمو سیزن کې دی موف کولا یخ ځای ته ناغه کې افغانستان ته تلا بیا افغانستان واپسې کې ډېر مشکلات لري ته هغه مونږ حل کړی دي چې دلته سہولیات ورکړي دي مونږ بارډر سکیورټی سره ویلو چې تاسو دیتا ته ارلی ټایم کې کلیئرنس ورکړي چې واپس کوم راځي دا درې میاشتې لپاره راځي اخوا اپریل اینڈ کې دي او جولای نه پس دی واپس راځي.
د شاتو کاروباریان دا هم وایي چې د گرین پاکستان د پروژې لاندې دي د موټر وے په اطرافو او د ریلوے لائنز په حدودو کې د شاتو د مچو دوستا بوټی نال ګل شي نو دا به کاروبار نور هم زیات کړي. حمید اللہ ویو وی ڈی ون نیوز پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوښ کیه. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا وب پاڼه ته تلئ شئ او نیخ پنیغه کتلی هم شئ او بیا وروسته هم غواړی چې دا ویډیو خبرونه وګورئ یا واورئ نو تاسو فیسبوک ته تلئ شئ. دغه شان د ټوئیټر باندې هم د ډیوا خپل پانه ده او تاسو هغه باندې تازه خبرونه خبرېدل شي. پاکستان هم هغه هوادونو کې دی چرته چې د کتاب سره د کتاب لست کوونکو شمار ډیر کم دی او اکثره کتاب لیکونکي دغه خبره کوي چې دوی کتاب ولیکي نو لستونکي کم چرته دي. حکومت د مختلف ادارو د لارې هلې ځلې کوي چې خلکو کې د کتابونو د لستلو مینه سیوا کړي. په دې حق له سوات کې یو غونډه شوې ده، یو میله شوې ده. د ډیوا خبریال فیاض ظفر ورغلی وو او یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی دی، کتل ته ستاسو پام راګرځو.
موجوده دور چې د علم آگاهی او شعور دور دی، نو په دغه دور کې د علم آگاهی ترلاسه کولو وسیلې ګڼې شوې او زیاتې شوې دي چې پکې د انټرنیټ او د سوشل میډیا وسیلې هم د دغه مقصد لپاره پکارولی شي او هم دغه وجه ده چې خلک د کتاب نه لری کیږي او په دغه وسیلو باندې د علم حاصلولو هڅه کوي. خو د دغه وسیلو د متعارف کېدو باوجود د کتاب اهمیت په خپل ځای برقرار دی او په هغې کې څه کمی نه دی راغلی. خو نوی نسل د کتاب د کلچر نه لری کیږي او علم د دغه وسیلو په ذریعه ترلاسه د حاصلولو کوشش کوي، نو ځکه د هغوی په علمي معیار باندې اثر پرېوزي. د کتاب د کلچر د پرمختګ دپاره نیشنل بک فاؤنډیشن د جانزیب کالج د تاریخ د څانګې په مرسته په ودودی حال سیدو شریف کې د کتابونو دوه ورځنۍ میله ولګوله چې پکې په زرګاو کتابونه یخودې شوي وو. د کتاب د اهمیت په حقله د جهانزیب کالج استاد پروفیسر عطاءالرحمن وایي چې د کتاب نه بغیر ژوند او انسانیت نیمګړی دی.
د کتاب نه بغیر ژوند نیمګړی دی، د کتاب نه بغیر انسان او انسانیت نیمګړی دی. په کتاب کې چې کوم څه دی یا د کتاب نه چې کوم موږ زده کړه کولی شو، د هغې چې کوم فایده موږ اغستې شو، دا موږ د نورو سیزونو نه نشو اغستې. د کتاب اهمیت چې څنګه پرونو داسې نن دی او داسې به سبای.
د کتابونو په دغه میله کې په ټولو کتابونو باندې 30% رعایت ورکړی شوی و چې لکه بلې د جنزیب کالج سره سره د نورو کالجونو او سکولونو طالب علمانو هم په دغه میله کې په ارزانه بیا ځان له کتابونه واغستو. د بی ایس پولیټیکل ساینس طالب العلم هادیه عبدالله ډیوته وایي چې کتاب د انسان دوست دی او کتاب د انسان په ژوند کې هر اړخ ته پکاریږي.
بک چې کم دی دا یو داسې سیز دی چې د انسان په ژوند کې هر اړخ کې پکاریږي. دا یو بهترین دوست دی. بک چې دی دا ډېر زیات اویرنس کې ډېر زیات اهم رول پلے کوي او دا چې دی انسان د خپل تیر وخت نه هم باخبره کوي. را روان وخت چې کوم چیلنجز دي هغه فیس کول ته هم انسان تیاری.
د کتابونو په دغه میله کې د غیر نصابي کتابونو سره سره نصابي کتابونه هم یې خوده شوي وو چې طالب علمانو پکې د خپل کورس کتابونه واغستل. د بی ایس پښتو طالب العلم فامیله وایي چې دلته د خزو بهر وتل ګران وي او د میله کې ممتد کورس ټول کتابونه میلاو شو.
موږ خزي بهر ته نشو وته زم د پاره دا مشکل وي چې بهر وګرځو او خپل غا ټاپک چې دغه بل ځنه کلیکټ کو. نو بوک فیر نه ممتد دا اهمیت بوک فیر چې دغه مولا دا د غرا کوي نو وسیله راګی چې په دې کې موږ خپل غا کم ټاپک چې دغه یو چت لاندې هغه موږ ته میلاو شي.
په دغه میله کې د انګریزي اردو او پښتو ژبه کتابونه پراته وو او ګڼ شمېر طالب علمانو پکې د پښتو په کتابونو کې د رحمان بابا، غنی خان د پښتو متلونه واغستل. په میله کې د سواد د زوړ تاریخ اودیانا او د ریاست سواد د تاریخ کتابونه هم طالب علمانو ډېر زیات واغستل. دا میله به سبا د خالی په ورځ هم په ودودی حال سیدو شریف کې روانوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سواد.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د وام لري. د پېښور پوهنتون زده کوونکی زهره اعظم وایي چې په انټرنیټ خپل پاڼه جوړه کړې ده او په کور کې ناسته وی او په دې پاڼه خپل بلاګونه خپروي او د دې د لارې ډېر زیات پیسې هم ګټي. د میرمن سره په کراچي کې د ډیوا خبریال فضل عزیز مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا لیدونکو اوریدونکو، زما سره زارا ناستلا. زارا زده کوونکی دا، زارا بلاګر دا، زارا د سبق خپل سبق سره بلاګینګ کی دغه دلاري د پیسې هم غټي. دا یو قسم د دې پېښه ده، د دې نوکری ده. زارا ننو ته پوسکو، زارا خپل ځان متروبې جنې، تاسو د کمزې څه سکوي پیدا شوی چرته؟
زمانم زهرا اعظم نه اور زماج تعلق ته اور ډیر اسماعیل خان نه زما بابا په خبر ته شفت شوی او جاب ته پاره نمو اوسی ګو په خبر کې ز پشاور یونیورسٹی نے ایم بی اے کوم لگیا ز چې بلاگینګ کوم هغه ځان ته یوازې کوم پنځه کال نه اوس لکه ماته اوس پنځه کال او شو او چا د پاره نه کوم ځان د پاره کوم ز په فیشن او لایف سټایل باندې لیکل کوم
نو زرا دغه نه تاسو سبق وای د بلاگینګ نه تاسو ته پیسې ملويږي که تاسو مته وای چې تاسو څونه پیسې ملويږي خپل سبق په ویل شي خپل که تاسو په ځان خپل ژوند تیرول غواړي هغه په کول شي څه په کول شي
زه بلاگینګ نه ګټم پیسې خو لکه خ ګټم خو سمره دا سوال راځي چې سبق لا ورکولی اخو شکر الحمدلله زما مور پلار کوي خو بل چې اخو دې خو خرجات از لکه برداشت کول شم ځان د پاره
زره کسوک پختنو کې جنې سبق ویل غواړي هغه سبق وی بیا د سوي چې هغه ته نوکری نه ملوي هغه نوکری نه وي یا نوکری نه شي کولای نو د بلاګینګ د لارې څنګه کولای شي چې هغه بیا سبق هم وي سبق ختم کی بیا پکور کی بیا بیا پیسې هم ګټل شي کده چا بیا واده کیږي بچان وي خپل کور وي خاندان کورنی بیا څنګه سنبال کی
زه خو دا ویم چې فرسٹ آف آل ایجوکیشن ډیر زیات ضروری ده په جنکو لپاره اسپیشلی ځکه چې مخکې ژوند پته نه لګي چې تاسو څه کوئ بسائډ دیٹ چې نن سبا دا جابس ډیر زیات ایشو راځي چې کله سبق کسان ډیر وي او جابس نشته نو هغې لپاره دا ده چې کمپیوټر از د کل ډیر زیات ضروری ده نو تاسو آنلاین ام بلاگینګ او شو بل فری لانسنگ ویب سائٹس ته هغه باندې تاسو کار کولی شئ نو دا دا لکه یو سائټ سکل ده
زره بلاگینګ تاسو وایي چې خو بلاگینګ ک یو عام سو په یو کول موږ وړو یو کوي بلاگینګ څه وی دا کی تاسو کوي
ها د بلاگینګ تاسو ډیر زات مطلب دغه کول شي خو ما د پاره چې بلاگینګ دی هغه دا دی چې خپل خیالات بیان کول او بل خلکو ته کوی اول چې زسه سوچ کوم یو پرټیکولر شی باره کې بل تاسو ڈفرنٹ ایشوز ہائی لائٹ کولی شی چې څنګه فیشن او شو لائف سٹائل او شو میک اپ بارے کې بیوٹی او شو فوڈ او شو ڈفرنٹ ریسٹورینٹس ته تاسو زه تاسو خوراک کې الته نو تاسو څه خیالات دی هغه بارے کې
لکه د دې مثال مونږ څنګه یو ک د یونیورسيټیز زده کوونکو چې نکاله لکان دي سټوډنټان دی غوته کوم مسله ده یا په پیښور کې خوځو ته کوم مسله ده یا د غین علاوه ک عام سوسایټي کې ټولنه کې کوم مسله ده هم په غی باندې تاسو به لیکل وکي به وسوشي
او چې موږ دا ایشوز هایلایټ کو موږ به دا بیا انټرنیټ باندې بچل ته پبلش کو کای فیسبوک باندې نن سبا خو ډیر نور سوشل میډیا دا هم موږ سره آپشن شته څنګه انستګرام او شو ټمبلر او شو فایور او شو فیسبوک باندې تاسو هایلایټ کولی شئ او به خلک اگر ریډ کوي نو کله نه کله چې تاسو سټوریز پبلش شي نو دین تاسو پیسې هم ګټل شي
د لیکلو نه علاوه د په ویډیو باندې هم کېدل شي سو په موبایل باندې د ویډیو د لارې هم بلاګینګ کېدل شي کای کې دیشو څنګه وي
او جی هغه هم نن سبا ډیر زیات کیږي اور داسې ډیر زیات خلک دي چې هغه پیسې ویډیو بلاګینګ نه مهدي هغه ته موږ بلاګینګ وایو زموږ ټرمز چې دي نو هغه داسې چې تاسو چې کله ویډیوز جوړ کې هغه به اوس یوټیوب باندې اپلوډ شي نو الته بیا چې ویوز زیاتیږي زیاتیږي نو تاسو به الته نه ګټل شي
او دا تاسو کولی شي دا د سکول الکو کولی شي جنې هم کولی شي دا د کالج یونیورسيټي الکو جنې هم کولی شي
او دا ټول کولی شي بس تاسو ته دا پکار دی چې تاسو اپینین سترونګ دي تاسو خبرې کولی شي کیمرا مخامخ کې ناشته شي بس ویڈیوز جوڑے ہیں بیا لکر تاسو ته بهر تلل ضرورت هم نشته او تب جب سو بل قسم تاسو ته نه دی پکار ټول کار تاسو په خپل کولی شي او بیا یوټیوب باندې اپلوډ وکړي
اوکے تھینک یو
ګران اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ستاسو پام را ګرځو د عراق په هغه علاقې چرته چې یزیدی ډله پاتې کېده هغه قام پاتې کېده کله چې اسلامي ریاست یا داعش وسلوال هلته کې راغلو نو په لسکونو دغه یزیدی کومه ټولنه چې دا ځانګړې یو نسلي ډله ده هغه یې وژلې بو په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي
د داعش نه بچ پاتې کسان کیسه کوي چې د اسلامي خلافت داویدار تر هغه وروسته همیشله په یزیدی نارینه او داسې کند کنستلې او د وجل رست به هم په دی باندې دغه کند ډک کړي. د یزیدیانو خزی او ماشومان به غلامانو په بازار کې خرڅ کړي، چرته چې د ماشومان نه به د خرکاره او د خزو او جنکو نه به خپل جنسي خواهشات پوره کولو کار غسته. آسیا 15 کال وړاندې د 12 کال وا چې دای شو تختوله، هغه نه غواړي چې څوک یې مخ ویني.
ولا سعد دوازینې و روزېګو ګوتنه مخو کار کن امي وبنتي مجي بهور کړم مخو کار.
آسیا وای دایش والا د غرمې راغلل او مونږ ته خپل کړه د تړلو غوګو کو وی مونږ ته ویل چې مونږ ګرونو ته بوزي او دغل ته نمو باسي، دغل ته به مونږ آزاد یو. او په دې خاطر یې مونږ یو سکول ته راوستلو. دغه سکول کې دوی زمونږ نه کړه موبایل فونونه او شناختی کارډونه راغونډ کړل. آسیه د داعش د بشپړ ماتي او د نوغي د وټلو یوې هفته وړاندې د دوی نه تیښته وکړه او دا وایي اوس ورته خپل کړمو احساس کیږي. داشان ډیر ظالمان دوی با په مونږ باندې لوګې تیرولې، وهل ټکول به را سره کول، لاسونه را لګوس کړي او تشدد به را باندې کاو. په سیمه یزیدی کېدل ټولنیز او مذهبي پیژنګلو ده او داعش په د یزیدی بندیانو څخه همیش لغوښتل چې خپل ژبه او مذهب دواړه پرېږدي. آسیا وایي داعش تر هغه وراته ویل کومونز یې ونه کړ نو خوراک څښاک وراته نه ملاوېږي. ما سره بله لار نه وه خو د دوی په وړاندې به مې په بانه مونځ کوو. رضاکاران د یزیدیانو د کړمو پړه د داعش په تر هغه واچوي او هیله لري چې د دوی لخوا کړي جرمونه منلو او بشر وجنه تسلیمولو سره به په دې جرمونو ککړو مجرمانو ته سزا ملو شي او د یزیدیانو د نړیوالو لخوا امداد به وشي. دغه رضاکاران بیا د یزیدیانو د کړمو ذمہوار تر څه حد پورې حکومت هم ګرځوي. څوک چې د یزیدیانو په حفاظت کې پاتې راغلي او د روان مشکلاتو حل یې ورله نه دی لټولی. خالی په عراق کې تر څلور لکه پورې یزیدیان د بیکوري ژوند کوي. د نوبل سول اجازه ګټونکي او د داعش بندي پاتې شوی نادیا مراد یزیدی ښځه ده. دا وایي د یزیدیانو بشر وجنه او دا اجتماعي قبرونه د داعش جاهله او ناوړه نظریه دلاسه شوي. زموږ حقونه د خپلو لاندې کړي شوي او موږ سره دوکه شوي. داعش تر هغه دلاسه درې زره پورې یزیدیان کسان د گرفتاری وروستو تروسه بې درک دي او د دوی درد په سیمه سره برابر نه دی. د داعش په خوانې بندي آسیا وای
اصلا ما بهور نکرو او ساجيب ما کن ګوتن می او بنچی ما جی بهور کړ.
زمون ګمان نه و چې دوی یعنی داعش والا با داسې هم کی دوی مونږ ته ویل چې مونږ به غرونو کې پریک دي خو دوی خو مونږ تبا کړو. د ملګرو ملتونو مامورین وای دوی د اجتماعي قبرونو څخه راوباسلی مړی او د دوی د وجود باقی پاتې ټوټې بغداد ته په جنگلو لپاره لیګلی او په اجتماعي قبرونو با را روانه مې میاش کې بیا لاس پورې کوي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی وا یو ساعت خبری خبرونه دا محل پای ته رسیدي تاسو موږ سره ملګری اوسئ د دې وروسته به تاسو په ریډیو باندې د دی وا خبرونه غزل محفل واوري د دې خبرونه وړاندې کوم چې تاسو قربانه وزا کلسم کاکر
او زوار باب محمود
تاسو ښه اجازه تخلو شش په درته غواړم.